پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبه ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبري خپرونې ډېره برخه د ننګرهار ولایت پرونی پیښې ته ځانګړې شوې ده، چې پر یوه جومات د برید له کبله تر شپېتو ډېر کسان پکښې ووژل سول. پر دې پیښې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا غبرګون لرو او نورې مرکې هم ورباندې اورېدلی سي. که وخت و نور راپورونه به هم در تخبارو که خود تر هر صدمه خود افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
سلام په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د سولې ولسی خوځښت شپږغړي په لوګر ولایت کې وسلوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ په پیښه کې 28 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او له هېواده بهر به واورئ چې جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ایتلاف سره به یو ځای نه شي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د لیږد د امنیت ساتل دي. بشپړ خبرونه. د سولې ولسی خوځښت شپږغړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د دې خوځښت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل دوی پرون او نن د لوګر ولایت په یو شمېر سیمو کې غونډې درلودې، خو نن ورځ د لوګر ولایت د مرکز اړوند خوشي ولسوالۍ ته نږدې له یوې غونډې وروسته د دوی شپږ ملګري وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي.
غونډې ته تللي وو، شارک لوګر مربوط مرکز مربوط تلاله مربوط، اما پرون هم په دغه سیمو کې غونډې درلودلې، موږ له خلکو سره مناسبې وې. نن د مو غونډو په دوام په شهره کې مو له مشرانو سره غونډه درلوده، نو چې دوی ورغلي دي طالبانو سره غلي ځان سره بولې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې هم د سولې ولسی خوځښت غړي د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو له ځان سره وړي و، مګر بیرته یې پریښي دي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د چوتې په جومات کې د شوې چاودنې له کبله 28 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. چاودنه په داسې وخت کې شوې ده چې خلکو پرون د جمعې لمونځ ادا کوه. راپورټونه وایي د چاودنې له شدته د جومات چت رانړېدلی دی او د همدې کبل ډېر خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبریالانو ته وویل چې برید د انسانیت او اسلامیت دښمنانو کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د برید په سختو ټکو غندلی دی. د چاودنې په کور دننه او بهر کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولی. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې نن د میزان یا تلې میاشتې په 20مه اعلان کړي وای. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي ازادي رادیو ته وویل چې د کمیسیون چارواکي به نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څه ډول او په کومه ورځ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان شي. او له هېواده بهر دا چې جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ایتلاف سره نه یو ځای کیږي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د انتقال د امنیت ساتل دي. د جاپان د دولت ویان یوشیدا سوگا د جمعې په ورځ یوې خبري غونډه کې وویل دوی په دې برخه کې جلا اقدامات کوي او د دې لپاره چې جاپان ته د تیلو د لیږد خوندیتوب ډاډمن کړي سیمې ته خپلې کښتۍ استوي. پر دې سربیره نوموړي زیاته کړه توکیو به د تیل لیږدونکو بیړیو د ساتنې په برخه کې له واشنګټن سره نږدې همکاري وکړي. د سوگا په وینا په منځني ختیځ کې او امنیت د جاپان په ګډون د نړیوال ټونل لپاره مهم دی. لویدي زوارب متحدان ایران تورنوي چې پوروسیو کې پر یو شمیر تیرورونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه بے بنسټه بللی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په فارس خلیج کې د سمندري ځواکونو پر مټ د سوداګریزو کښتیو د امنیت د ټینګښت کمپاین پیل کړی دی. یو شمیر لویدیځو او عرب هیوادونو د دې اقدام ملاتړ کړی دی. او له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د دې هېواد د صدر اعظم بوریس جانسن د وروستۍ شېبې پر طرح نن په پارلمان کې رای ورکول کیږي. رسنۍ دا د برېټانیا د راتلونکي تګلوري د ټاکلو لپاره یوه مهمه ورځ بولي. راپورونه وایي د دې ډار لا هم نشته چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو دا طرحه چې صدر اعظم جانسن وړاندې کړې به په برېټانوي پارلمان کې تایید شي. تر دې مخکې د پخوانی صدر اعظم تریزا مې څو طرحې په دې کې پاتې راغلي. د برېټانیا د استازو د جرګې هم چې په بخنی تر دې مخکې د پخوانی صدر اعظم تریزا می سوتر هم په دې کې پاتې راغلی چې د بریټانیا د اساسو لجرګي تصویب تر لاسه کړي. په سولو کې 25 بریټانویانو د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې په یو ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه د وټو په پلاوي رای ورکړي، خو له هغې وروسته له اروپایي ټولنې څخه د بریټانیا د وټو څرنګوالي د بریټانوي سیاستوالو ترمنځ په یو لنجمنه مسأله بدله شوې ده.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سي چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د ننګرهار په وجومات کې پرونی 14 پکله کوټکو وغندله. د دې شورا مشر ازادي رادیو ته ویل
د شریعت یو خلاف عمل دی، دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجوب توجیه کېدل نه شي.
د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیرنی وایي چې لا هم د دې 14 نوعیت یا ترنګوالی معلوم نه دی او پاړې پلټنې روانې دي.
تو لومړنی احتمالي معلومات امدا خی چې خیدا پیخ د درمل کې پرې کړل امر را وسته شي دي، خدا هو مویل کیلا چې خی حالت مینو نه پر دې شي دي، خو دا پلاتنه ورسته کیږي.
په یو بل راپور کې به ووري چې ټاکل شوی ونند میزان یا تلی او وشتمن رته د افغانستان د ولسمشر انتخابات لومړنی پایلې اعلان سي، خو د کارونه سو په اړه د کمیسیون څرګندونې اوریدلې سي. او د غرض د زهرو کاروانو نیوز پروګرام هم لرو چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به یو ووري لازم دی رادیو سره اوسئ. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د ننګرهار په وجومات کې پرونی 14 په کلک ټکو وغندله. په همدې حال کې د افغانستان د یو شمیر لویو شهرونو اوسیدونکو هم دا پیښه غندله ده او د جګړې لشکل خواوې غوښتي چې د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تیر ورځ د ننګرهار د هسکې بینی ولسوالۍ په یو جومات کې 14 تر شپېتو ډېر کسان ووژل. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه پر لیکه دی. پردیس صاحب، خبرونه تاسو راغلي.
ډیر مننه. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا وایي د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یو جومات کې 14 د اسلامي اصول خلاف او د نزغم وړ ده. د دې شورا غړی مولوی شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې د عاملونو د سزا غوښتنه وکړه. هغه وایي
علماو سرتاسري شورا په کلکو ټکو باندې دغه حادثه غندي او د شریعت یو خلاف عمل دی. دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجود او جه کېدل نه شي، او دا زمونږ مسلمان ولس په خلاف باندې یو ناروا عمل دی چې تر سره کیږي.
د جمعې په ورځ د ننګرهار د حسکمین ولسوالۍ په جومات کې 14 وشو چې د سیمې مسولینو په وینا 25 کس پکې ووژل شول او شپږ دېرش نور پکې ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه د اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل بللې دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د برید غندلی. دغه کمیسیون وایي شکر الله مشکور ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د برید یو بشري جنایت او موږ له حکومت غواړو چې د ملکي کسانو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدیګامونه پورته کړی.
واکان دا د بشریت وړاندې یو جنایت غنی، کچیر د دې خواو څخه شوې دا یو جنګي جنایت غنی، او په حکومت باندې کوي چې دا په خو عاملین زر تر زره ونی ول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
هم حال د هیواد یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم دغه پیغ غندې او د عاملونو د نیول کېدو غوښتنه کوي. د کندهار، مزار او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو
ز احمد الله یم د کندهار شهر اوسیدونکو یم. واکین د پرون پیښه دردونکو کې دا یو غیر انساني کړنه ده او د اسلامي ارزښتونو نه خلاف عمل دی.
رونیا هستم، باشنده شهر مزار شریف. عمل کې به یک از مسجدای ولایت ننګرهار صورت گرفته، یک عمل وحشیانه است که حتی کفر می کار نمیکنه و ما یې عمل تقبیه میکنه.
نوم احمد ویار ده، د پکتیا ولایت اوسیدونکو یم. ټول پکتیا ول په کډه کوټو غندو او د خکیل غوړ څخه دا هیله ده چې خپل جنگلو کې د ملکی وګړو تلفات باید جدي پاملرنه وکړي.
ملګر ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د امریکا سفیر د افغانستان لپاره د غوڅ ملاتړ ماموریت ارګ او اجرایي ریاست هم د ننګرهار ولایت په حسکمین ولسوالۍ کې د غرامست شوې پیښه غندلې ده. تر دې زمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو وین زبی الله مجاهد په خپل ټویټ کې دا پیښه یو جنایت بللی. بلې فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس دوستانو، د ننګرهار په یوه جمعات کې د پرونی چاودنې په اړه خبرګونونه خو مو واوریدل. په همدې حال کې د ننګرهار د والی ویاند وایي چې د هسکې مینې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې لا نه دي بشپړې شوې چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له عطاالله خوګرنی سره مرکه کړې ده او په سر کې د یادې پیښې په اړه وروستي جزئیات اورېدل دي.
سیدان سیوی دی پدې پیښه کې او تر شپږ تر شاو پټه تم سیوی دی تپیان نو اثر وجات د ډاډ ور دی دوی اکثر سټې تپیان و تر لمړنۍ در باندې اکثر سو سیوی دی تر اوسه لا هم د پی سی د نوې پاړه روخانه بربات نه دي شریک شوی. لمړنۍ معلومات چې احتمالي معلومات دي خایې د
سیدی لمړنۍ احتمالي معلومات سیدی خو جنس
او لمړنۍ احتمالي معلومات امدا خی چې خیدا پیخ د درمل کې پر کړل امر نه څه شي وي خدا هو مویل کیلا چې خی حالت مینو نه پر دې شي وي او دا پلاتنه ورسته کیږي ډیر احتمال امدا چې پیخ د برتر لامل نه څه شي.
بله، کوم کسان چې د سیمه مثلا نلته موجود ول د غوی له خولې غوی څوي چې مثلا څه کې دی لشي د کله کله د سیمه د وسیدونکو هغه معلومات چې دی هغه هم چې مندن سره مرسته کوي
پر د پیخي قربانان اکثر چې تپیان دي دوی د معلومات پر بنسټ چې 14 شوی دی او دینور پردان دی پوښوي ځینې مونږ نن دا څه خیم چې آلته یو څوک راغلی دی لږ پر یو بوجي هم لري او آلته درنه تللی دی په دوی مرکز کې ځانمرګ برید کړی دی خو دا هغه معلومات دي چې تحلیل شوي نه دي کله چې تحلیل شوي به ورته معلومات نشته.
کله دغه موضوعات در رسنۍ سره شریک شي او باندې بیړنې خروان دي چې زکه په دومره شمیر سره مرګ جوړ چې رامنځته شوی ده د خلکو لپاره یو پوښتنه ده چې مثلا د څه ډول
یو وضاحت ورکړل شي چې دا سیمه هغه سیمه ده چې د لوري پرتا وغرنی ده سیمه ده هلته څنګه امنیتي او ملکی منصبین حضور نه لري او په ډیر وخت چلتا دایش تورستی دلی په دې سیمو کې فعالیتونه هم درلوده او سم دوی وړاندې سیمو کې هلته فعالیتونه حضور لري ټلیفوني سهولتونه هم هلته ډېر زیات موجود نه دي له همدې امله په ځینې موندنو کې موږ ډېر زر نه بریالي کېږو جسدونه ویستل شوي نن موږ تخنیکي او بل ټیم هلته په کار اخته دی تر څو معلومه شي چې
یعنی ستاسو خبرونه داسې ښکاري خغلې خوګنې چې ګوندی دغه عمله د داعش ډلې کارو سی بلی
تر اوسه پر روحانه د مخالفین تورستان د موضوع شریکوي تورستي فيه دا ولی په سیمو کې اکثره داعش تورستي فعالیت لري.
بلی، و ورسته پښتنه هم خغلې خوګنې غدا چې داسې راپورونه هم ورکړ شوی چې ممکن ځنی کسان د لا هم د جمعات کې د خاور لاندې وي یا د پریوتی چت لاندې وي. آیا اساس
او داسې تشويش بالکل نشته د کډ شپې د فانز مګام نیتی ځکونو هو سایت اتلیک د ولي او خلکو هم کاری کړي ضرور چې مخالفه راغلي وو روپې کیم تللو چې سدونه او ټپن ټول خاور لاندې بند پاتې و درې وستل شوی دي. داسې کوم تشويش نشته یوازې د نوېت په اړه چې نه جماعت نه لیدل دي په بشپړ ډول چې پریوته دي او په ډیر اسانه باندې نوېت نه معلومي کې نو دا کلکشن زشته دي نور کوم څه نه لرول.
د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګرنی ودوسنو به هم پر همدې مسلې باندې تمکیرو د هسکمینې د جودری په جماعت کې د پرونی چاودنې د یو شمیر قربانیانو جسدونه نن خاور ته وسپارل شو. د دې سیمې خلک وایي چې لا د مخه پرې دایښ وسلواله وب بندي کړې وي او فصلونه لتندې سوځېدلې وو. پرونی پېښه په شدت دردولې دي. زمام کارجملند د دې سیمې له یو قومي مشر ملک ستار سره د پېښې د ترنګوالي او د دې سیمې ته د دایښ د وسلواله د پېښ ګواښ پاره مرکه کړې ده چې په ګډه به سره و
فکر کوي چې دا په جمعات کې چاودنه دی جودری په جمعات کې چاودنه دی چا کار کې دی شي یاره باور وکړ چې اوسه پورې نه پیدلی خو پیښه وسه باندې پیدلی زه به څه کړی دقیق نه سمې لای
د سی ویل کیږي چې په ورستیو کې د تاسو د سیمې د خلکو او امدارنګا د تاسو نه پورته د کوم سیمه چې دالته د داعش وسلوال میشتي ویل کیږي چې په دغه کلی باندې وبام باندې کړی وي او یو څه اختلافات او غوښتنې لري په دې اړه باندې د اوازې سیدی
دا تقریبا شپږ
میاشتې یا تر پنځه میاشتې
زموږ
په
باندې
لیدل
دي
نو دوی څه غواړي تاسو نه
کله چې مخالفینو موږ ته ځواب کوي خطر راولل دا خط بیا موږ یو لټونی دا ولا سوال سم خبره شریکه ته ورته موږ داخله ته غوښتنه لري دوی غواړي چای غواړي بورا غواړي تاسو پیری موږ ته دوی بره خوشی کا بدبختانه دوی موږ ته اجازه نه کړه هغه خيري ساري دا موږ دی ولسره
وس تاسو سره د لوی پیخینه ورسته له حکومت نه کابل نه مرکز جلال آباد نه چا تماس نیولې دي چا مستونزي اوریدلې ک نه دی اوریدلې
نو وس پر څو راغلي نه زغه دولس زمنګ دي بالا د حق من دور سوالي د امنیت کمانډان راغلي یو مهري اردو والا کمانډان حمزاده راغلي چې پرون بیګا مخام پورې سره و
د
شهیدان په خاولو
د نن نم تاسو ته جسدونه خاورو ته وسپارل څو کسان مونن خاورو ته وسپارل
ټول څلور څه تک سره سم بیا خاصه سپاتیو
د تاسو دی شنوارو سیمه لوګدی مودی راهسي دی دغه مشکل سره مخ ده وخت په وخت په کې دغه سیملی کیږي خلک تهدیدیږي او بور باندې بنديږي تاسو د خپل تاسو د خپل ستونزې د مقامات او چارواکو ته ویل دي دوی د تاسو د خبري اوریدلې دي
موږ ټول ستونزې چارواکو مقامات پر سوري وزدي وخت مسوري
تروسه پورې هم داسې دقیق اقدامات کتلې دي چې تاسو مشکلات کم کی
نه دا وسه پورې دې کم اقدام نه
وکړ وس چې تاسو د دومره یو ویلوی پیښ نه راووتئ د تاسو غوښتنه څه ده څه غواړي د افغانستان د نورو سیمو خلکو نه د حکومت نه د چارواکو نه د تاسو د سیمې خلک څه غوښتنه وسله دي د دومره یو ویلوی ناورین او غم نه ورسته
نو عزتمنه څوک دې راغلی چې موږ سره کینو خبره وکړي یا د کوم غوښتنه ته ولا څوک راغلی نه دي ټول سي خلک ولا سي
دغه مرګ جوبل کی
څه هیڅ هم نشته تلاش کی
دغه مرګ جوبل کی ماشومان هم شامل دي
دا چې وګڼه چې دا ټول د مرګ دي سلوست ته کسانو کې به څلوي 15 کسان ماشومان دې راسکرنه سره راسکرنه 15 راسکرنه او تل راسکرنه او سپینګری پکې شپږ کسان دي چې موږ نه دې سپېتو دا بیا کوي
دا د پیخې څنګهواله څنګه وو په سیمه کې په دې جمعات کې دا د جمعات چاودنې له کبله چې راغورځیدل دي دا کسان ډیر وژلې کنه خپل چاودنې هم ډیر خلک ته زیان اړولې
خبره ده چې موږ څه ما خبره واره چې دلته کنه جمعات کې د دې جمعې د منځر اول رکعت اوسو په دویم رکعت یې رمه دا فدیه رمته دی او زنانه وې چې ټول جمعو سره ورنه جمعات او دا به من فجارو دې زنانه د خوې خبره و
او بیا جمعات په خلکو را لویدلې دې یعنی دا جمعات
چې جمعات پر اولې دا زرګي پر اولې دغه لرګو دې جمعات خاورو خزل خلک خراب کړو شیدانی ته دې جمعات ته ورور دیوال دې منځ ته دی
د هسکمینی یو قومي مشر ملک ستارو
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
دوستان اوس پورسو له رحمت افغان څخه به د افغانستان اقتصادي خبرونه وو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای د روان مریض کال په شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هیواد کې 15% د پانګونې ګراف راټیټ شوی د دغې خونې د رهبری بورد غړي خانجان الکوزی نن آزادي رادیو ته وویل
ترمنځ راځي ورته شوی دا او د هغه اساسي لکه نام دا دي چې امنیت مسله ډیره ده چې د نورم خراب شوی ده ځینې نه او ځینې لري هم قوانین هم سخت دي تر څو وخت پورې دا یو تعداد متاسفانه چې ملک نه وټلو په حالت کې زیات سره
دا چې تیر کال او روان کال په افغانستان کې څومره بانګونه سوي کغلی الکوزی په اړه زیات جزئیات ورنکړل خو زیات یې کړ چې په افغانستان کې کاروبار یو څه سړ سوي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای د هوایی دالیزونو له پرانستې تر اوسه شاوخوا 900 پروازونه تر سره سوي. د دغه وزارت وین سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی دالیزونو له لارې د صادراتو اندازه 180 میلیون ډالر ته رسیږي. ښاغلی رسا زیاته کړه چې تر اوسه له همدې لارې اروپایي، آسیایي او عربي هیوادونو ته شاوخوا 8600 تنه افغاني کالي صادر سوي دي. د نوموړي په وینا هره ورځ له افغانستانه بېلابېلو هیوادونو ته له څلور نیول یې تر شپږو پروازونه کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دا چې په نومبر او ډیسمبر میاشتو کې په افغانستان کې د میوو فصل وي، نو ځکه هم د هوایي دهلیزونو په چوکاټ کې پروازونه زیات وي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو سترلینګ پونډ 100 افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پله، زر هندي کلدارې 100 افغانۍ، زر ایرانی تومان 90 افغانۍ پله، او زر پاکستانی کلدارې 499 افغانۍ.
زموږ غلا زده راډیو اوري دوستانو، ټاکل شوی وای چې نن د میزان یا تالی وشتمه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان شوی وای، خو دا کار ونه سو. په دې اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه دلیل لري چې ولې دغه پایلې اعلان نه سولې، دوی دلیل څه دی؟ زموږ همکار واصل وصال نن د کمیسیون ته ورغلی دی او له مشرانو سره غږېدلې دی. له دې وورو وصال صاحب، خبرونه ته شر اغلی، تاسو د کمیسیون ته ورغلی وای، دوی دلیل څه یادې چې ولې نن دا پایلې اعلان نشوي؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې یم. اوس مهال دلته د کمشنرانو جلسه یا غونډه روانه ده. دوی وایي چې ښایي مازیګر مهال دوی یو رسمي ناسته ولري او په هغه کې ځینې مهمې خبرې اترې چې دوی کومه فیصله کوي هغه رسنیو سره شریک کړي. خو دلته د دوی د مطبوعات برخې له کسانو سره چې ما خبرې وکړې، دوی ویلي چې نن دوی چې د میزان وشتمه ده پایلې نشي لنولې، او ښایي دغه پایلې یوه اونۍ وځنډېږي. خو دلته ځینو نورو سرچینو چې نه غواړي نومې واخیستل شي، بیا ما ته وویلې چې ښایي نن دا فیصله هم وشي چې د یو شمېر هغه رایو برخلیک معلوم شي یا اعلان شي چې تر اوسه پورې سرور ته داخل شوی او شمیرل شوی دی او مقایسه هم شوی ده. نو به کتل شي چې بل اخره فیصله د ورځې تر پایه پورې سره وځي. خو کمیسیون نظر هم دا ده چې ښایي نن دغه پایلې تر ډیره پورې اعلان نشي. دوی لامل تر ډیره حده پورې تخنیکی ستونزې یادوي، او هغه 2015 آلې چې قرنطین شوی وي د هغه د رایو د انتقال مسله ده چې تر پورې هغه سمواد سرور ته نه دي انتقال شوی. دوی وایي چې دا هم دومره سخته خبره نه ده، خو د ناظرینو لخوا ځینې شکایتونه په برخه کې موجود دي چې کله دغه بهیر ودرېږي او کله بیرته پیلېږي، ځکه دوی وایي چې ځینې بایومتریک دستګاوې ماتې شوي دي او ځینو کې ریزلټ شیټونه نشته. نو په دغه مسله کې کله کله دغه بهیر ټکنه کیږي. نو دوی وایي چې دا به هم د ناظرینو د توافق سره سم ښایي دغه مواد هم له دغه دستګاو څخه انتقال شي او په دې هم یوه فیصله وشي. خو نهایي خبره همدا ده چې د کمیسیون ویندویانو موږ له وکړه چې نن دوی پایلې نشي اعلانولی.
بلې ډېر زیاته مننه کوم واصل ویصال. دوستانو، تاسو هم اوریدل چې ظاهرا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تخنیکی ستونزې د دې لامل ګڼي چې د ولسمشر انتخاباتو لمړنۍ پایلې نن اعلان نشي. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د جمهور ریاست ټاکنو د لمړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل معقول نه دي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په دې اړه دا ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. زما همکار امید زهیر مل ورنه پوښتلې دي چې آیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د دې پایلو د اعلان ځنډ دلایل څور پر ځای دي؟
موږ ته ځنډ د منلو وړ ده، اما د توجیه وړ نه ده کوم دلایل چې کمیسیون وارد کړي، چې شفافیت او د هغه نور موضوعات، ځکه چې کمیسیون په پخوا کې د شفافیت په اساس باندې د پلان کړی وو او تصمیم جوړ کړی وو چې پایلې به په ویشتن د میزان اعلانوي، او حتی د 9.6 میلیون لپاره دوی د ترتیبات نیولي وو.
اوس رشید صاحب، د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د نهایي یا وروستیو پایلو په اعلان کې هم ځنډ راوستلی شي، یا پر نهایي نتایجو باندې هم د اعلان مسئله البته زما یادونه ده چې په هغه هم اغیز خندلی شي؟
دوه حالات دي. کچته د ټاکنو خپلوا کمیسون ووتونی دي د شکایت کمیسون هغه پریکړه چې دي خصوصا د اصل اصول خپل خو کې محلونه له سره وشمیږي او ستونه محلونه وي باطل نه کړی دي او په دې د دې ته څنګه د دې دغه کوم تصفیه چې د ولایت کوم به تر سره شي مرکزونه هغه محلونه او صندوقونه چې دې باید وسیړي هغه ډېر شفافه تر سره شي نو په یقین سره لسم چې د لومړنۍ پایلې نن څخه وروسته به شکایتونه به کم وي او دوی به بیا ډېر بوخت او مصروف نه شي او که چېرته دوی دغه مرحله درست مدیریت نه کړي نو خامخا بیا به د لومړنۍ پایلې نن څخه وروسته هم شکایتونه زیات وي او بیا د دې کار زیات وي حتی کله چې کړکیچ کوته هم
رشید صاحب اوس یو وکه جتل پر کمیسونونو باندې کیږي البته مشخصا یوازې پر ټاکونو کمیسون باندې نه بلکې ټیکنیک شکایتونو کمیسون باندې عامدار چې دوی کله ډیر کله د خپل طرز عمل مطابق عمل نه کوي یا ډیر کله پروسیجرونه چې دوی هغه تر پخو لاندې کیږي او ډیر کله بیا مهالویش هم دوی ورته پام نه کوي مشکل څه دی ولې نه توانیږي چې هدا اقل د غټولو برخو ته دوی د قدو کې او د سره سم مخته ولاړ شي
ځینې حالات دي چې هغه د کمیسیون خو نه تقریبا لمخنه تخمین سوي نه دي بیا دې کله کار کله څه سن سره مخامخ کیږي یا یو تخنیکی نقطه منځ کیږي نو نهایتا دا غوډې سبب ګرځي چې ځینې توپیری یا متفاوت کړنه او سټی پلان کړی دی دغه مقابل کې تسره شي
اوس یو نیو قدم د کرای ورکول کې 9 میلیون او سی هم چارې هم دغه سم مختزي په هماغه وخت باندې چې کمیسون وتوړا د سکیجول لاله جوړ کړی لاله تاسو وتوړا نه هم یادونه وکړه چې دوی د 9 میلیون کسان لپاره ترتیبات نیولې او ک 2.5 میلیون کسان هم وي نو بیا پایلې په دغه وخت باندې اعلان کی دا منطقا دا استدلال سمره په ځای دی چې دا سی کسان کم وي هم ما عمر وخت نسی او ک ډیر وي هم کس هم دغه وخت نسی فکر نه کوي رښتیا هم په دغه برخه کې بیا پر کمیسون باندې دانی وکه په زیاده یا په زینو برخه کې ناغېړي کړی ووسی
کوم کاتب باندې خلکو ګډون کړی وو او کوم کاتب باندې پلان ول سوی دا ستان دي مقایسه ول نه دي نو دا کار به زړه زړه بشپړ سوی وي او په تخنیکی لحاظ باندې دا معلومات ټول پروسس سوی وي ولدا چې کمیسون په دې کې به تر هغه مخکې دا وکړل چې اصلي دلیل دا ده چې دوی مخکې ټاکنو څخه آغاز مایتي پړاوونه څنګه همیشه ټینګار کوي چې کمیسون باید دغه ټول تخنیکی پړاو یو تر ازمایښت باندې ونیسي او سیستم ځان ته کار کړی چې کوم تخنیکی عیب هم نه لري په عین حال کې د طرف لامل د کلور په اساس باندې کمیسون نه پیښیږي او دغه په اساس باندې د خپل وخت او د زمان هغه مسله هم ډېر ښه مدیریت کوي
د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی مشر یوسف رشیدو دوستانو اوس به ورسو د کابل چاپ یو شمیر ورسپانو ته چې په افغانستان کې د ترهګری زو بریدونو په اړه مقاله لیکل دي
هوا دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي پر لمنسکون کو ترهګریز بریدونه نه بخونکې جنایت ده وړاندې په سر مقاله کې راغلي په عبادت کوونکو بریدونه په هیڅ دین او مذهب کې نشته خو له بده مرغه افغانان د دغې ناوړه دسیسې قربانیان دي د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي که د امریکا متحده ایالات اروپایي ټولنه او د سیمې هیوادونه له افغان حکومت سره په ګډه د دا ډول جنایتونو مخاونه نیسی نو په باور یې دا بلری نه وی چې دا ډول پیښې د دوی په هیوادونو کې هم تکرار سي د هیواد سر مقاله لیکوال په نړیواله ټولنې غږ کوي چې لومړی دې د ترهګرو مخنیوي وکړي او هغه هیوادونه دې وځپي چې د داسې کړنو تر شا الله اسلري دنیا ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې نامنی د سیمې د نامنی باعث کیږي د همدې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې داسې اور بل دی چې مخکې له مخکې باید مخنیوي وسی یو شمیر نور ورسپانو بیا د انتخاباتو د شفافیت او د لومړنیو نتایجو په ځان د اعلان په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي د انیس دولتي ورسپانې په سر مقاله کې راغلي له انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل سوی و چې نن د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي خو د تخنیکي ستونزو له امله پایلې وځنډېدلې د لیکوال په باور افغانان د انتخاباتو لخپلواک کمیسون ته ملري چې رائے په شفاف ډول وشمیري په خپل کار کې بشپړ استقلالیت ولري او د انتخاباتو داسې پایلې اعلان کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي هشت صبح ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړي په احتمالي توګه لکه چې د انتخاباتو دویم پړاو هم ترسره کیږي د همدې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو نظر بنسټونه او نړیواله ټولنه د پایلو په خپل وخت اعلان نه بلکې د انتخاباتو په شفافیت ټینګار کوي د لیکوال په باور د انتخاباتي محل ویش پلي کول هم ډیر مهم دي، ځکه د انتخاباتي محل ویش نقص سیاسي او انتخاباتي کړکیش ته لار هواروي. هم دې ورسپانې لیکلي، کله چې د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې د اقرب په 14 نیټه اعلان نسی او انتخابات دویم پړاو ته ولاړ سي، نو په روان لمریز کال کې د انتخاباتو دویم دور ځکه امکان نه لري چې هوا سړیږي او په سړه هوا کې د انتخاباتو کمیسون عملیاتي کارونه نسی ترسره کولای. او په پای کې د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړي، له دې ټولو سره سره څوک به چمتو سي چې د افغانستان له دویم پړاو انتخاباتو سره مالی مرسته وکړي؟
دوستانو له رحمت افغان څخه مو د کابل چاپ د مقالو سرټکی واوریدله. اوس به ورسو دې ته چې په کابل کې د غرمې دولسمې بجې سوالي او زما همکار امید ظهیر مل یو ځل بیا په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز پر واوروي.
د سولې ولسی خوځښت شپږ غړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د دې خوځښت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل د دوی ملګري نن لیوي غونډې وروسته مرکز پل عالم ته نږدې وسوالو طالبانو لزان سره وړي. د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په یوه جومات کې دننه د شوې چاودنې وروسته د پیښې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان، امریکا، ناټو او ګڼو نورو هیوادونو د برید غندلې او افغان ولسمشر محمد اشرف غني دا یو لوی جنایت بلل دی. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا د جمهوري ریاست ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل معقول نه دي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي کمیسیون له لومړیو د طرزالعمل او مهالویش له نقص سره مخ و او که دا کار دوام وکړي وروستۍ پایلې به هم په خپل وخت اعلان نه شي. او جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره به یو ځای نه شي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د لیږد د امنیت ساتل دي. د جاپان د دولت ویان یوشی دا سوگا د جمعې په ورځ یوه خبري غونډه کې ویل دوی په دې برخه کې جلا اقدامات کوي.
د مهمو خبرونو لندیز مولا امید زاهد مل خبر دل دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاین هم ولولي او کچیر مو زموږ خبرونه نه یاوریدل کولی سید تکرار بڼه یو وری پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org .org. اوس د اونیز پروگرام وخت را رسیدلی دی. د زهرو کاروان پروگرام خبرې دوته چمتو دی. د پروگرام زما همکار دلنافع همت جوړ کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی ماتي او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو را ګرځوي چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادۍ رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د میزان د میاشتې پر 23 نیټه د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې په یو کورلا موټر کې 160 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار د اوومې ناحیې اړوند استوګنې په یو کور کې 18 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه شیشه ونیول. د دې موادو د قاچاغ او ساتنې په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. په کابل ښار کې څه د پاسه 500 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادۍ رادیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د میزان د میاشتې پر 23 نیټه په بیلابیلو عملیاتو کې د کابل ولایت په دوهمه ناحیه او بګرامۍ ولسوالۍ کې 500 لیټره شراب، 1 کیلوګرام هیروین او 1 کیلو چرس ونیول. د دې موادو د خرڅلاو په تور دی وی خزي په ګډون څلور کسان هم نیول شوې دي. د نیمروز ولایت پولیسو څخه د پاسا 10 کیلوګرامه کیمیاوي نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علادات فدایي ازادي رډيو ته ویل په زرنج خار کې د امنیتی ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې په یو بارورون کې موټر کې څخه د پاسا 10 کیلوګرامه شیشه او څخه د پاسا 3 کیلوګرامه هیروئین ونیول. په دې عملیاتو کې یو لوی قاچاقکونکی هم نیول شو چې لډيري مودي راهیسې د پولیسو لخوا څارل کیده. د کندهار ولایت پولیسو څخه د پاسا 15 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د کندهار ولایت امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندهار ښار په دریم او دیارلسمه ناحیو کې 44 کیلوګرامه چارس، نږدې 1 کیلوګرام تریاک او 300 ګرامه هیروئین ونیول شول. د دې موادو د خرڅلاو په تور یو قسم نیول شوی او بیا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین د درملنې لپاره راټول کړل شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د امنیه قمندانې د پولیسو په مرسته د کابل ښار له بیلابیلو ناحیو څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره زربسترز روغتون ته انتقال کړي دي. د یادونې وړ ده چې د سګنی شمسی کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې په وو مرحلو کې له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتر کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
د افغان حکومت د قابلیت او توانایي لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي.
په یو بل راپور کې مو د بیا سرپناه معتادو ښځو له حاله خبرو.
یکی از علتای کې تر 45 زیات جاستان همي است کې یو خونه نداره.
د معتادینو د جرمونو په اړه له ډاکټر متی الله وزیري سره مرکه لرو
چې په هر ترتیب باندې کېږي دا باید مواد لاس سره وړي. نور د همدغه موادو لاس سره وړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کېږي تر څو هغه جرم وکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
الکه ودرېګا ها
دا د ولاړم قومندان صاحب
دا د څه شي را بار کړی دي؟
څه شي نشته د کور سودا ده.
وسته خبرونه لومړی مطلب تر ازو د امریکا متحده ایالاتونو تر 100 میلیون ډالر ډیر هغه پیسې چې په افغانستان کې لنشي موار سره مبارزه د ځنګل سیوی وي د امریکا مکسیکو ترمنځ دیوال پر جوړولو باندې لګول سوی دي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 15 سناتورانو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یو لیک استولی او په دې لیک کې د مکسیکو پر دیوال باندې د هغو پیسو په اړه انتقاد کړی چې په افغانستان کې لنشي مواد سره مبارزه د ځنګل سیوی وي. د سناتورانو ویلي چې دا کار به د طالبانو مالی سرچینې پیاوړې کړي، په افغانستان کې به جګړه نور هم زور واخلي او نړیوال بازارونو ته به د نشي موادو لیږل ډیر کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویا نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالی ستونزه نه لري او اوس افغان نظامي ځواکونه دا توان لري چې له نشي موادو سره مبارزه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
سخ کال د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 200 میلیونو ډالر مرستې څخه یو برخه پیسې د دې لپاره بیرته وګرځولې چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ دیوال پرې جوړ کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 15 سناتورانو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په استول سوي لیک کې انتقاد کړی چې د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلو پیسو څخه 190 میلیونه ډالر یا هغه پیسې دي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړي شوی وي. د سناتورانو دا انتقاد هم کړی چې دا پیسې د کانګرس د مسویبي خلاف د مکسیکو پر دیوال باندې لګیدلې دي. د امریکا د مشرانو جرګې غړی چک شومر وایي چې د نړۍ په سلو کې نوې هیروئین د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوی چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمی د ډونالد ټرمپ د دې کار په غبرګون کې وایي چې افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالی ستونزه نه لري او درې واړه امنیتي ادارې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه کولای شي.
افغان حکومت د قابلیت او توانایي لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي. هغه سازمان یافته وي، هغه په لویه کچه وي، هغه په ټیټه کچه کې د ملي دفاع وزارت سره، د ملي امنیت ریاست سره او حتی د حمایت قاطع سره موږ د تدریسانو هغه لوی زیرمه لمن زوی وړلې چې هغه د غوڅه تمویل دل په تیر یو کال کې تقریبا یو سل شپېته لوی فابریکې ترستان او یو دوی په 51 میلیونه ډالر تمویل دل هغه موږ لمن زوی وړلې.
د امریکا دفاع وزارت د 2019 مالی کال په پیل کې له کانګریس څخه غوښتي چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره 153 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړي، خو امریکایي سناتوران وایي د امریکا دفاع وزارت دوی ته خبر نه دی ورکړی چې دا پیسې له مکسیکو سره پر پوله باندې جوړیدونکي دیوال باندې لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د 2019 کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس د نشه یي موادو څخه د پاسه 200 کارخانې ویجاړې کړې، خو د 2019 کال په لومړیو کې یې د عملیات بیرته ودرول. نظامی کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې ناامنیو او د کوکنارو د کښتونو ډیروالي ته په پام سره افغان حکومت نشي کولای چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان حکومت نشي کولای دا کار مخکې بوزي. علاوه د افغانستان حکومت سره مرسته په کار ده، کوم سیمې چې ناامن دي هلته دا کوکنار کرل کیږي او دغه نه غټه مالیه مخالفین اخلي او د خپل جنگ تمویلوي. د افغانستان حکومت خو بدون شک مکلف دی ځکه د دې سره مبارزه وکړي چې خپله د داخل په افغانستان کې دا شی تولید نشي. اما په څنګ کې د بنګلادي ټولنې دا ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت اقتصاد هم ضعیفه دی، د افغانانو اقتصاد ضعیفه دی، څو دوی هم د دې جنجال نه خلاصي.
سخ کال افغان حکومت د کوکنارو اړولو پر ضد رسمي عملیات ونه کړل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینت د دې عملیاتو نه کول مالی ستونزې یادې کړې دي.
محمد ایاس تر نکو چې له افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د بهرنیو مرستو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړې د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0 1 9 0 15 3 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9
www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیاره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به سرپناه موتاد شوزو حال درکو. یو شمیر موتاد شوزي وای چې د نشو لامل به سرپناه سوي، خو اوس چې روغی سوي بیا هم خلک باور نه ور باندې کوي او تدلملنی ورسته لخپل ماشومان سره یو ځای د موتادونو د درملنی په مرکزونو کې اوسېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای چې بې سرپناه شوزو ته د اوسېدلو ځای او کاري شرایط برابر کړي، خو د معتادو شوزو د شمیر ډېروالي ته په کتو سره دا امکانات ډېر لږ دي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
فاطمه ګله چې خپل اصلي نوم نخی، یو کال مخکې د درملنې لپاره د معتادینو په روغتون کې بسترې شوه. که څه هم دا اوس روغه شوې ده، خو اوس هم له ناچارۍ په دې مرکز کې اوسېږي.
صحه تیر کړه، نمیتونم بدون مواد مثلا یا تیر کړم یا زنده کړم.
ډېره نشه مې کوله، له نشې پرته مې ژوند نشوای کولی. وروسته پوه شوم چې که نشې ته نور هم دوام ورکړم نو بدنامه او بې عزته کېږم. بل خبر دا ده چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم یم. د کورنۍ غړي مې وږي پاتې کېدل، ځکه مې پریکړه وکړه چې روغتون ته ولاړ شم او نشه پرېږدم.
په دې مرکز کې د معتادو میرمنو او هغوی د ماشومانو درملنه کېږي. دا میرمنې او ماشومانې تر درملنې وروسته بیا هم په دې مرکز کې پاتې دي. ملیحه هم له دې ډول میرمنو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطي کوي. ملیحه و اولادونه لري چې وام ماشومی پروسه کال په دې مرکز کې زیږیدلی دی. ملیحه وای چې خپل معتاد میړه په نشو وخته کړه. دا که څه هم تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته اوس روغه شوې ده، خو دا چې د اوسېدو ځای نه لري نو مجبوره ده چې په روغتون کې ژوند وکړي.
یک سال شده که نمیجستیم او فیکسیم استفاده کردیم زیاد نکردیم که پدر را اولادن.
یو کال کېږي چې په دې مرکز کې اوسېږم. څو میاشتې مې نشه کړې ده.
اوه ما شومان لرما دلته ژوند کول ډیر سخت کار دی زه او ما شومان می په حياته یخته یو لدې مرکز پرته بل د اوسېدو ځای نه لرو حیرانه یم چې څه وکړم او چیرې ولاړه شم ما شومان می مکتبونو ته نزی دلته لم ما سره اوسېږي مشرې لور می تر پنځم صنف پورې او دوهمه لور می تر دریم صنف پورې درس ویلای دی زوی می لا تر اوسه پورې په مکتب کې نه دی شامل کړی درې نور زامن می واړه دي
د دې مرکز ډاکټران وایي که بې سرپناه معتاد میرمنې د درملنې له مرکزونو څخه ووځي نو بیرته نشو ته مخه کوي او یا له جنسي پلوه ځورول کیږي د معتادو ښځو د درملنې مرکز مشره ډاکټره ښایسته حکیم وایي څو ځله داسې شوي چې بې سرپناه ښځې تر درملنې وروسته رخصت شوي خو بیرته په نشو اخته شوي او په بد حالت کې روغتون ته راوړل شوي دي
یکی ازلته کې تر چلپانې زیاتې جاستن همې است کې یو خونه نه دره
دا چې معتاد میرمنې تر 15 ورځو ډیر وخت په دې مرکز کې پاتې کیږي یو علت دا دی چې دوی خپل کورونه او د اوسېدو ځایونه نه لري کله چې موږ دوی رخصت کړو نو له روغتون څخه د باندې ستونزې ورته پیدا کیږي کله چې بې سرپناه ښځې له روغتون څخه د باندې وځي نو بیرته په ډیر بد حالت کې روغتون ته راځي ځکه چې دوی خپل کور او د اوسېدو ځای نه لري
سره مریضای مو مریضای بې خانه
په دې مرکز کې لګو بي سرپناه خوځو ته د کار زمينه برابر شوې ده دا خځې اوس له ډاکټرانو سره د درملنې په برخه کې مرسته کوي او یا د کارګرانو په توګه کار کوي د عامه روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې راکمل ریاست چارواکي وایي چې دوی یوازې 1500 بي سرپناه خوځو ته د اوسېدو امکانات برابر کړی دي د نشې موادو د غوښتنې راکمل رئیس شاپور یوسف وایي دوی د کار او ټولنیزو چارو او خوځو چارو وزارتونو سره په ګډه همکاري یو شمیر خوځو ته د اوسېدو ځایونه برابر کړی دي
کته وزارت محترم کار او امور اجتماعي د مراکز خودمو
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکاري موزینو بي سرپناه خزو تازموک په مرکزونو کې د اوسېدو امکانات برابر کړي او د خزو چارو وزارت د امن کورونو ته معرفي کړي دي د خزو په امن کورونو کې د کارګرانو په توګه کار کوي د خزو چارو وزارت په همکاري مو د دې خزو ماشومان روزنتونو ته معرفي کړي دي تر اوسه پورې موږ داسې معتاده میرمنه نه لیدلې چې د اوسېدو ځای دی ونه لري او د سړک پر غاړه ژوند وکړي
استیم کوم اوبیرم بتداوی
طبی ډاکټران وای چی تر درملنې وروسته د متادینو سره نه د درملنې یو مهمه برخه ده باید اجتماعي کارکونکو په دې پړاو کې متادین وڅاري خدا شي بي سرپناه متاد میرمنې د اوسېدو ځای نه لري نو د درملنې د پړاوې نه بشپړ کیږي او درملنې نیمګړې پاتې کیږي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځنګړ خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیاره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي اوس ته متاجنو د جرمونو په اړه معلومات ترکو ارواپوهان وایي چې د روغ خلکو په پرتله متاجن ډیر جرمونه کوي دا چې متاجن ولې جرم کول ته اړستل کیږي څه ډول نشه د جرمونو سبب کیږي او د نارینه و ترڅنګ شته څه ډول جرمونه کوي په دې اړه زموږ همکار محمد یاسر نک لارواپو ډاکټر متی الله وزیر سره مرکه کړي او په پیل کې پښتلې چې اعتیاد او جرم تر خپل من څاړي کې لري
کله هم کې دیسی چې اعتیاد سبب د جرم سی او کله هم کې دیسی جرم سبب د اعتیاد سی مثلا یو سړی په مواد باندې روغ دی دا خپل آرام بخش لپاره مواد استفاده کوي چې د مواد زیات استفاده وکړي نو د خپل اقتصادي حالت لاسه ورکوي د دې لپاره چې باید مواد لاسه راوړي نو هر نوع جرم هر نوع فعل ته د انجام ورکوي باید مواد لاسه راوړي په مناسبه طریقې کې غیر مناسبه طریقې نه باید ان ته مواد لاسه راوړي او جرم هم کې دی سبب د احتیاط سی. مثلا یو سړی مجرم ده، د دل لپاره چې دا ذهنی ارامتیا سکونتیا پیدا کی په ناګاهانه ډول یا په آګاهانه ډول چا ورته ویلي چې تاسو مواد استفاده وکړئ، نو داسې ویني کله مواد استفاده کوي دته یو ډول کاذبه یا دروغي ارامتیا ورکول سوی ده. نو دا سبب دې ګرځي چې دا باید څو ځلې تکرار وکړي، چې کله څو ځلې تکرار واخیستو استفاده وکړه مواد مخدرونه، د خپل فعالیت بدون مواد مخدر نه سنجم ولی دا معتاد سو، په دغه وخت کې جرم سبب د احتیاط سو.
معتادین کوم ډول جرمونه کوي؟
معتادین مختلف ډول جرمونه کوي. مثلا هغه وګړي چې الکول استفاده کوي، د لپاره یو بیزایه یا دروغي غیرت ورته را پیدا کوي، چې دا په دغه وخت باندې نه پیږي هر نوع فعل انجاموي، که غلا وسیږي، درانه وسایل انتقال او د انسان تښتونه او د شان ځکه د ته بیزایه غیرت ورغلې ده، کاذب غیرت ورغلې ده. ځان داسې ورته ښکاري چې زه د دغه وخت زمری یم. بل ډول چې دي هغه شیشه یا میتا اتنفیتامین ورته وایي. شیشه چې ده هغه د جنسی قوت انسان لپاره پیدا کیږي. کله چې انسان کې جنسی قوت پیدا سي، نور د مشروع لاره نه یا غیر مشروع لاره نه د ځان جنسی قوت ته باید ورسیږي. که چیرته د لپاره جنسی وسیله پیدا نسی، شخص ورته پیدا نسی، د لاسترون لپاره زنا او کې جنسی تری او کې لواتاتو کې د ځین خلکو سره باید خپل ځان ارضا کړي. او کله چې دغه شخص شیشه یا متافیتامین زیات استفاده وکړي، نو دا شخص ضعیف سو وجود غلا وکړي، په کور کې خپل مېرمن ووهي، ماشومان ووهي، تر څو دغه نه پیسې پیدا کړي، مواد راسره وړي. دا وړو والو فعلونه غلاو او انسان وژنه او تښتونه دا شان هم کولی شي.
ولی ځینې معتادین جرم کولو ته اړ کیږي؟
د معتاد لپاره هیڅ مهم نه دی، فقط څه چې مهم دی هغه مواد دی چې په هر ترتیب باندې کیږي، چې په هر قیمت کیږي، دا باید مواد لاسته راوړي. نور د همدغه مواد لاسته راوړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي. مثلا غلا وکي، اختطاف وکي، خدینه وسیږي، زنا وکي، تر څو مواد لاسته راوړي. دا د خدینه تلا واخله، ماشومان خپل مجبوره که چې سرک نه د کباړي او د شیان ټول کې خرڅ کی، بلاخره غلا یا هر څه کی وي. هغه کسان چې سرمایه دار دي، پیسې لري، نور د دوی جرمونه نور جرمو سره متفاوت دي. دوی کې داسې ډریوري کوي، ډرایوینګ کوي، موټر چا سره ټکر کوي، سوک ووهي، یا خپل ځان په کند کې برابر کې چې ولیږي، بیا وروسته ورځې تاسو ګورئ چې حال هغه سړی د نشې په حالت کې ده. یعنی جرمونه فرق کوي، د دې اقتصاد ښه ده مستی له لحاظه ده نشه کوي، دته یو کاذب غیرت هم ورکوي. مثلا یو سړی د نیخو کې مجلس ته وتراغې، توفانچه د خپل راباس په سر باندې ویلې، ځکه د اعصاب خوب دوه وخت درست کار نه کوي، یو چلو راباس یو سړی وایي. نو د دې جرمونه د خلکو چې په سرمایه دار دي لغه نور سره په دغه کې توپیر لري.
معتاد خجی کوم ډول جرمونه کوي؟
معتاد خدای مجبور دی چې د مواد لاسته راوړلو لپاره تلری باید په هر ترتیب شي خپل مواد باید پوره کړي. که هغه د زنا په ترتیب وي، دا الکیږي چې خپل تن د بل چا په اختیار کې ورکړي، تر څو هغه شخص د دې تن په مقابل کې مواد ورته ورکړي چې دا خپل نشه پی وکړي. او دوم موضوع دا ده چې کورنۍ نه غوړي چې دا باید نشه وکړي، نو دا خپل د کورنۍ نه بیلیږي، یا خپل د زندگی له شریک نه چې خاوند د هغه نه بیلیږي. او ځینې وخت هم دی وسیله د قاچاق د مواد مخدر کیږي، ورته وایي دغه مواد طرفلانی ځای انتقال که، نو دغه مواد مقابل کې تاسو درکو، نو نور مواد د موږ د خزه په دغه وخت کې وسیله د قاچاق د مواد مخدر وګرځیده.
رواني ډاکټران وایي چې معتاد باید په خپل خوخه علاج ته غاړه کیږي، خو ځینې امنیتي چارواکي بندیانوي او وایي چې په دې ډول د معتادینو د جرمونو مخه نشي. دا کار د رواني پلوه څنګه بولي؟
هغه وګړي چې په زور باندې بستر کوي، امنیتي چارواکي یې ځینې وخت هم کورنۍ په زور باندې بستر کوي، دغه مناسبه درملنه نه ده. دا فقط سبب دی ګرځي چې جرمونه اندازه را ټیټه کړي. کله چې یو مریض په زور راوستو بستر کړي، دلته وغدی کیږي چې روغتون به هر څو هغه جرمونه سي مخ کې لک کول، اوس به ډیرو کې دوه چنده درې چنده څلور چنده پورې په جرمونه زیاتو کې. اما که چیرې موږ غواړو چې معتادینو جرمونه را کم کړو، معتادینو په خوخه باید درملنه ورته وسی. کله چې دا هم له روغتونه به هرځي، کورنۍ ښه چلند وسره وکړي، یوازې د معتادینو صحیح ډول درملنه کولی شي د جرمونو سطح په دایمي ډول باندې راټیټه کړي.
د معتادینو د جرمونو په اړه مو له ډاکټر متی الله وزیر سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس ما په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام د یو بزګر زوی دی. د پر خره دوې بوجۍ بار کړي او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلام څه شي بار کړي، ولې پولیس ونیو، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلام بچیا، سکل خډیر بارانونه وشول. کدا کوکنار ورسیدل خې ډیرې پیسې برا جوړی کی.
رښتیاں چې ډیرې پیسې برا جوړی کی. سکل وب مفتی دی، پر اوسه کال د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګیدې.
که سکل تاریا قرضه نه نشي، پادمو پکې کیږي له خیره.
خو ان شاء الله چې سکل وخدای پاک کارو زیرا کی.
سلام جانه، بس لګی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام جانداد، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، خیر یوسی؟
جانداد کاکا ستړی مشی؟
خیر یوسی وراره، تم ستړی مشی؟
خیر یوسی.
سلام جانه، خدای دې خیر کی، څه شي کری؟
والا بلکې خو ګټه نه کوي، ما ول کوکنار به وکرم.
یار دا خو دې خو فکر کړی دی، سکالو به هم ډیر دی، زمکه به دې ډیر خو کوکنارو کی.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جانا، پزمکه کی دغه خشخش کری؟
او دغه خشخش پکې کرم، ولی دغه خشخش خراب دی.
خراب نه دی، خدا خشخش دومره اصل نه ورکی.
دغه خشخش موږ د پروسه کال کوکنارو څخه راټول کړی دی، موږ خپل دغه خشخش کرو.
ته دی فیل په غوږ کې ویده بابا، اوس له خارج نه وی او ډیر ښه خشخش راغلی دی.
نو دا نوی خشخش کومې خېګړې لري؟
یا خو تر دې دوه برابر ډیر تریاک کوي او بل نو مرز نه کوي.
خا خا، دا خو ډیر ښه خشخش دی، دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوي کلي حاجي سمت خان خو به پیژنې.
او پیژنم.
حاجي سمت خان دغه ډول خشخش لري، دغه کاروبار دی.
والله دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوي خشخش وکړم.
ښه، زه نو ولاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه کاکا، په مخه دې ښه.
اسلامه، د جانداد خبره مې خوښه شوه، که مونږ هم دا نوي خشخش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچیه؟
بیخي مې خوښه ده، ما موریدلی چې نوي خشخش ډیر ښه دي.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمت خان څخه دوه بوجۍ خارجي خشخش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي.
پر برګو سترګو خو منداسه.
هلکه ودرېږه. خشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي، بیا وای چې خشخاش نه دی قاچاق.
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدای.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډیر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي.
قومندان صاحب، خشخاش خو موږ تل را نیسو او بیا یې خرڅوو، تر اوسه پورې پولیسو څه نه دی راته ویلي.
پخوانی وختونه تیر شو، نور هیڅوک دا کار نشي کولای.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي.
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی؟
قانون وایي قاچاق دی، ډېرې خبرې مه کوه.
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته ما ته راوښیې چیرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښیې، ته چې لاړ شه د پولیسو وزې ته. ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړی ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي؟
راځه هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قمندان صاحب، ما خوشی کوي. زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي، بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخېژه، ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.